السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رای مخلی دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کرنې او بولګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قشتې پیر کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کیږي. د وزارت په یوه خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قشتې پی کانال په خواشا کې د ځمکې د کارولو ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د وزارت له خلکو غوښتي تر هغو د په سیمه کې د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره اقدام نه کوي تر څو د طالبانو مشر فرمان نه وي صادر کړی. د 108 کیلومتره په اوږدوالي د قشتې پی د کانال د لومړۍ برخې کارونه په تیره میاشت کې بشپړ او د دوهمې برخې امپایل شول. دغه کانال د 280 کیلومتره په اوږدوالي د 100 متره په پلنوالي او 80 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ولتیا لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپلې الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل کړي او په ورځ کې 2 الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کابل ته د فلای دوبی د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته فلای دوبی هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپلې الوتنې درولې وې. پر طالبانو د نړیوالو بندیزونو تر څنګ له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مهال د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم په ګډون د دې هوایي ډګر ډیرو تاسیساتو ته ډیر زیان رسیدلی و چې هغه د امنیتي مسلو تر څنګ دې هوایي ډګر ته د نړیوالو الوتنو د بیا پیلېدو په وړاندې یو عمده خنډ بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بل سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړی چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبرې کوي. نوموړی وایي لکه چې تاسو یې هم وینئ دلته وچکالي ده، پر ځمکو مو کښ کړی و خو حاصل یې نه دی ورکړی، اوس مو پسونه پکې څري. د ده په وینا دغه وضعیت موږ مجبوره کړي و چې خپل کور پرېږدو او د غریبۍ لپاره ایران یا یو بل ځای ته لاړ شو ځکه بل عاید نه لرو. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالۍ ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې ماسې د سنبولې په میاشت کې د یوې سروې نتیجه خپره کړې او ویلي و چې افغانستان د 88% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو لامل هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ایښودل شوی دی. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلابنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفه له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوبي ښار ګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسېدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 1 رئیس له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسېدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه پیل کړې ده. دغه لوبه د ممبئی په ونکډی سټډیوم کې ترسره کیږي. هند پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې. هند تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځېدو په 41م اور کې 291 منډې کړې دي. د هند کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګروپي دور ټولې 9 لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له 9 لوبو 15 ګټلې او د څلورم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. بله نیمه پای لوبه سبا پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل.
او وړاندې په خبرونه کې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي افغانستان له پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی ادارو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
Winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شویو افغانانو سره مرستي وکړو.
افغانستان ته یو شمیر نوی راستانه شوی هم د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي.
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي.
غزنی ولایت له پاکستان نوی ستنه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي.
نو زمر سره خدای ست ډیر سخت ظلمونه کېدل. کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د رواني جګړې له وروستي حاله خبر شری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم هیروي.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چاوي له پاکستان په بيسار ډول د کډوالو راستنېدل په افغانستان چې په خوارې سي د سرپناه او رزنوي خدمتونو په ګډون د سرچینو او امکاناتو لکه مخ دی فشارونه لاپس زیات کړي. او چاته ورځ نو وخت په خپل ایکس پانه یا په خوني ټویټر د دې دفتر د مشل ډانل اندرس یو ویډیوي پیغام خبر کړي چې پکې وای په داسې حال کې چې د ژمي پایل ته څوونه پاتې دي ډېرې کډوال کورونه نن لري او په بد وضعیت کې دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې لومړۍ نیټه له دې هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپتمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,20,000 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغانستان ته ستانه شوي یو شمېر افغانان په دې هیواد کې له بېکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له پاکستانه د وی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا مشر ډانیل اندرس وایي په ناڅاپي ډول د کډوالو راتګ پر افغانستان فشار زیاتوي. اوچا تیر ورځ ناوخته په خپل ایکسپانه د دې دفتر د مشر ډانیل اندرس یو ویډیو پیغام خپور کړی چې پکې وایي د نویو کډوالو راستنېدل به پر افغانستان چې له پخوا راهیسې د سرپناه او ورځنۍ خدماتو په ګډون د سرچینو او امکاناتو له کمښت سره مخ دی لوی بوجوي. خاغلی اندرس چې په تورخم کې له ستنو شویو افغانانو سره لیدلې په خپلو خبرو کې د ژمي رانږدې کېدو ته په اشاره سره ویلي چې ډېرې ستنې شوي او ستنېدونکي کډوال کورونه نه لري او په بد وضعیت کې دي.
And winter is here within a few weeks.
پراتم کو چونه کې شمه پر رسیدو دي او خلک په خپل سر یو چت تړتیا لري. ننګونه دا ده چې و میشمخ کې زوراوري زلزلې هرات ولړسو. نو په دې هوا کې خپل ټول ملستندوی تو کې خیمه او کمپل مچدلودلې زلزلې زپلو ته ورسو. اوس تای ولوی ننګونه ده چې له پاکستان راستنو شوی افغانانو سره مرستي وکړو.
نوموړي ویلي له هر څه مخکې د یوې لنډمهالې حل لارې موندل اړین دي چې له راستنو شویو سره نغدي مرسته وشي او خواړه او اوبه ورکړل شي. خاغلی اندرس د ستنو شویو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. په همدې حال کې افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغانان په دې هیواد کې له بیکارۍ او په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. له پاکستان خپل هیواد ته یو ستن شوی کډوال عزیز خان چې اوس مهال په ننګرهار کې استوګن دی ازادي راډیو ته وویل
کوم پیسې مې چې لرلې پر هغه مو کړه تر افغانستانه پر راوړه. اوس په دوا کې حیران یم چې په راتلونکي کې به څه کیږي. په کور کې وړه هم نشته وړي هم نشته هر څه ختم دی ډېر بد حال دی. نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده تر څو زموږ سره کومک وکړي مختر کار زمینه برابره کړي.
خو په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان بیا د پولیسو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د امنیتي ستونزو له امله د هیواد ته کډوال شول خو اوس چې له دې ځایه ایستل کیږي نه پوهیږي څه وکړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغاني کډوالې پریسا نوید ازادي راډیو ته وویل
دغه د پولیسانو لخوا زارو زیات چې افغان کډوال ته رسیږي چې متاسفانه یو شمیر کډوال دلته برتنې کولای غوي وطن ته هم ستانه سي ځکه چې تلته ژوند خطر تهدید کړي او په پاکستان کې ورته پاتې کېدل هم ډېر ستونزمن کار دي ځکه چې تا دوی نس کولای د کور څخه ووځي نو د افغان کډوالو پاډوند دغه ستونزې ورځ تر بلې لا ډېریږي
پاکستان د روان نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د سپټمبر له نیمایي تر تیرې ورځې پورې له 3,24,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي له پاکستان د افغان کډوالو ستنولو پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې او د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو او غنو هیوادونو له پاکستان غوښتي چې خپل دغه پریکړه بدله کړي ځکه د دوی په وینا په ستنیدونکو کډوالو کې ډیرې په افغانستان کې د مرګ لګواخه تښتیدلې خو پاکستان په وار وار د خپل دغه پریکړه په امریکایي دوه ټینګار کړي او ویلي دي په ټول توان له دې هیواد د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکوي
و امر دل چې په افغانستان کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي افغانستان ته پاکستان په بي ساري ډول د کډوالو راستنې دوه پر نړیوالو مرستندوی دارو فشار نه نور هم زیات کړی دی افغانستان ته یو شمیر راستنه شوی بیا د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي غزنی ته له پاکستان نوې ستنه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلند خبره کوي یو شمیر دغه کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپنان لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپنا قانوني اسناد جوړولو ماشومانو ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نور اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي نور خالي په دې رپورت کې اورو
لا پاکستان څخه غزنی تر استانه سوي کډوال بده ورځي کوي او وايي هلته د کورونا کارونه جایداد نه پاتسول او د یي خالی لاسره وېستل د وایل کډوال سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او سمجري اندري ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي زورول کیږي مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشل کیږي د پاکستانی پولیسو بد چلند ناسم رویه په کورنو راننه وتل او تلاشی کول هغه څه دي چې کډوالي سخت په زور کړی دي
نو زموږ سره خدای ستر ډیر سخت ظلمونه کیدل کورونو مو پاتسول کوټی مو پاتسوي د ډیرو جایدادونو پاتسول په ډیرو غریبانو جایدادونو خرڅ کړه
جان محمد دغه کډوالو له جملې څخه یو دی د وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ وسیدون کیدای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه د لخپل دیار لسکسیز کورنۍ سره یو ځای غزنی تراغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لندمحاله پندغالي کې ژوند کوي جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني وسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستې دی
موږ اسناد درلود دغه مشنخت ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت مشته و اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد راکړي دی یو دایره نه پرې کوي دا بل پاکستان راکړي دی دایره نه پرې کوي نه پرې شولم دا بل پاکستان اسناد راکړي دی ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده دا ویني په دغه نه یې لکولم زما سره شپږ و ثبوت ده پاکستان پرته ماته ولټال نه پیژنم
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپنا قانوني اسناد او د جوړولو ماشومان ته د تعلیم ځوانانو ته د کار او نوري اړین مرستې وکړي ځکه خالی لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري
زموږ سره د مرسته وسې زموږ سره د وروره حکومت ودریږي مثال راشن دی راکی بل شي دی راکی بچان مو د وروره مکتبو ته واچي بل شي ته دی واچ په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه چي
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لندمحاله پندغالي ترغلی د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې وسیدونکي او شاوخوا درې لسیزي په کډوالۍ کې تیر کړی دی دا هم هلته ورسره د سو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي
چې ورور موږ ته سرپناه راسي او شعر راسي ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمې د ورور چې سرپناه نه باسو چې کیمره کې یا بل شعر کې ویني بعد موږ دا غوښتنه ده د خلکو
دا طالبانو حکومت ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی شهر ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره د لنډمحالي میشتیدنې په مخه یو پندغالی جوړ کړی دی خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت 1500 په شاوخوا کې تازه راستنیدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغه د ډبلیو پی موسسه ده چې حالن دغه مهاجرو د پاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارتون ورکول کېږي. پهغوی کې وړسته، په هغوی کې غوړېسته، په هغوی کې غذایي مواد شته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي. دغه مهاجر په غزنی ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د امارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت امارت اسلامي دغه خلکو سره کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کیږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک په خشک او د روزې کوتل په سیمه کې وي چې هر یو به یې د 4000 کورنیو گنجایش ولري. هغه زیاته کړه تر دې دمه غزنی ته د سپین بولدک له لارې شاوخوا 400 کورنۍ راستنه سوي چې خپلو سیمو ته د دوی د نقلیه وسایطو په مرسته رسول کیږي.
موږ دوانځه کې په حیاتي کې نیولې و، حیاتي م کړې ده چې یو د خشکو سیمه ده چې مثلا دغه د ګردیس په لار باندې د یک ولسوالۍ سره پروت ده، یو د روزې کوتل شاوخوا.
غزنی د هیواد له سړو سیمو څخه یو دی چې په ژمي کې ساړه منفي 15 ته راټیټېږي او زیاتې واورې هم پکې کېږي چې دلته به د دغه کډوالو لپاره ژوند کول ستونزمن وي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 شپږ 40 01. د پیغام سبتون کې ماشین شمیره 00 24 22 12 14 15.
ازادي رادیو اوري. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. ملګر ملتونو او د اسره صلیب نړیوال کمیټې په غزه کې په لوی روختون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداري ورکړی. د راپورونو مخې د اسرائیل پاوز نن سهار د الشفا پر روختون کې عملیات پیل کړل. اسرائیل ویلی چې سخت دریزه حماس ډله له دغه روختون څخه د قماندې د اصلي مرکز په توګه انکار اخلي. د راپورونو مخې د غزې په زرګونو اوسیدونکو له جګړو دغه روختون ته پناه وروړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفیتس نن په خپل ایکس شبکې په خوانی ټویټر کې خلی چې د اسرائیل هجوم وروسته باید د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. هغه همدارنګه ویلي چې روختونونه د جګړې ځای نه دی. په عین حال کې د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترنګ ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بند کړې، د تیلو لومړني ټانکرونه د رافل پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یو ترهګره ډله بولي. د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې غزې ته د تیلو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر د مصر دو امنیتي چارواکو ورکړی او عیني شاهدانو هم ویلي چې د تیلو دوه نور ټانکرونه یې لیدلي چې د رفه د پولې د مصر غاړه کې دې ته منتظر دي چې غزې ته ننوځي. د اکتوبر له 21 رئیس له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. په عین حال کې امریکا او برېټانیا پرون د حماس پر افراطي ډلې د بندیزونو یو بل پړاو اعلان کړ. د دې بندیزونو هدف چې پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د اومې نیټې د برید له کبله لګېدلې دا دی چې د دې ډلې د تمویل لارې پرې کړي. په دې بندیزونو کې د حماس مهم مشرانه په لبنان کې دېره د نبیل چومان صرافي په نښه شوې دي. دا شرکت د شوې د مخې حماس ته د دې ډلې له لوی ملاتړي ایران څخه د پیسو د تمویل په چاره کې مرسته کوي. تیره میاشت متحدو ایالتونو اعلان وکړ چې غواړي د حماس د مالی سیستم د له منځه وړلو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. او اوس به هم د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واورېدل د کوربه هیواد هند او د غراز د نیوزیلند د ټیمونو نیمه پایلو به پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. ساحل صاحب، که د دغې لوبې په اړه اورېدونکو ته ووایي چې تر اوسه پورې نتیجه څه ده؟
نوری صاحب سلامونه می ومنئ. تر دې دمه هندوستان څلور څلوېښت اورونه لوبولې ده. دوی 320 منډې کړې دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډل مشر روهیت شرما په 30 منډو سوځېدلی، شوبمن گیل بیا د ټپونو له امله په 90 منډو له لوبغالي ووت، او ویرات کوهلی 112 منډې وکړې وسوځېد. دغه راز شریس آیر په 80 منډو نه سوځېدلی پاتې دی. نیوزیلند ته بیا ټیم ساوت په روان لوبه کې دوه لوبغاړي سوځولې دي. تر ټولو مهمه دا ده چې د په دې لوبه کې ویرات کوهلی تاریخ جوړ کړ. هغه لومړنی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو سیالیو کې 50 سلیزی پوره کوي. تر ویرات کوهلی وړاندې دا ویاړ د بل هندي لوبغاړي سچن تندولکر په نوم چې هغه 49 سلیزی وهلې وي. ویرات کوهلی د کرکټ په تاریخ کې داسې لوبغاړی شو چې 50 سلیزی په 291 سیالیو کې پوره کړي. هغه په دې سیالیو کې تر 12,200 زیاتې منډې کړې دي او 1.5 نیمه سلیزی هم وهلې دي. بل هیڅ لوبغاړی دا ویاړ نه لري. داسې بریخي اټکل کیږي چې نن ښایي هند وکړی شي نیوزیلند ته د 400 منډو پورې هدف ورکړي. او د وانکی دی په لوبغالي کې چې په ممبئی کې قرار لري، تر دې وړاندې 400 سیالي شوې دي چې افغانستان پکې خپل سیالي استرالیا ته وبلله، او هغه یوازینې لوبه و چې چیسینګ یا دویم بیټینګ پکې لوبه ګټلې و. تر هغه وړاندې هند د 315 منډو ته په توپیر سریلانکا ته پکې ماتې ورکړې و، او سویلي افریقا پکې خپل دوه سیالي په ډیر ستر توپیر ګټلې وي. د دې لوبغالي تاریخ دا ښیي چې هر لوبډله چې لومړنۍ بیټینګ کوي د لوبې د ګټلو 80% چانس یې هم وي. نو دا چې بریخي لدې لوبې چې هند په لوبې ته رسیدو ډیر چانس لري.
بله، او سبا کرته وایي چې د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه ده.
سبا ته به د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پایلوبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هند د کلکتې ښار په ایډن ګارډن لوبغالي کې پیل شي. او نن د یادو هیوادونو لوبډل مشرانو په همدې تړاو رسنیز کانفرنسونه هم ورکړي وو، او دا ډېر څرګند کړی چې هرې لوبډلې ویلې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی، ځکه له څو ورځو راهیسې دوی په دمه کې وو او پوره تمرینات یې ورته کړي دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل چې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ نیمه پای لوبې نور جزئیات را سره شریکول. د هند او د کوربه هیواد البته هند او د نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه تر اوسه دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. میل انلاین ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستانه غوښتي چې د کراچۍ له بندر په زورګونو کانټینرونه آزاد کړي. د فرانس پریس اژانس په راپور کې چې د ورسپانه پرون سیشنبه خبر کړی ویل شوی چې افغانستان له پاکستانه د مالونو د وارداتو د هغو په زورګونو کانټینرونو د آزادولو غوښتنه کړې چې پر نړیوالو کارګوګانو د اسلام آباد لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي. د راپور له مخې پاکستانی چارواکي وایي دوی د دغو وارداتي مالونو له پلوه چې ګمرکي تعرفو او مالیو پرته افغانستان ته استول کیږي میلیونونه ډالر له لاس ورکړي، ځکه د دوی په خبره دغه مالونه بیرته له قاچاقي لارو پاکستان ته راوړل کیږي. خو افغان چارواکي وایي پاکستان په کراچۍ بندر کې څه باندې 3000 کنټینرونه بند کړي او د زیاتې مالیې او ګمرکي تعرفو غوښتنه کوي چې دې کار سوداګرو ته په میلیونونو ډالر تاوان رسولی دی. په میل آن لائن کې وړاندې لولو چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي د سیشن بې پورز اسلام آباد ته د سفر په مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو بیان کې ویلي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. ترانزیتي ستونزه یو له هغو ستونزو ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړې دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ پر اترنګلو اړیکو د پاکستان د حکومت هغې پریکړې هم سیوری غوړولی چې غواړي ټول بې اسناد افغان کډوال په زور له خپلې خاورې وباسي او افغانستان ته یې واستوي. پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز ویل چې له 3 لک زیات افغانان په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د طالبانو چارواکي ټینګار کوي چې دوی اکثریت په زور ایستل شوي دي. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې په افغانستان کې د یو امریکایي بندي برخلیک ته پام اړولی او لیکي رایان کاربټ له خپل یو جرمن همکار سره د 2022 کال په دوبی کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره شوی و د افغانستان د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته تللی و. دوی دواړو هلته دومره زیات وخت نه و تیر کړی چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي 40 کلن کاربټ او د هغه همکار طالبانو د مسیحیت لپاره په تبلیغ کولو تورن کړل، هغه تور چې د انکاربت او د هغه د همکار کورنۍ ورت کړی. د ورسپانې په لیکنه په سپتمبر میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې کاربټ په غلطه نیول شوی، هغه عبارت چې د حکومت په لوړ کچه ډیپلوماتیک او استخباراتي سرچینې آزادوي ترڅو د تبادلې یا نور وسایلو له لارې د متحدو ایالتونو د اتباعو خوشې کول خوندي کړي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه دابه د دغه امریکایي د آزادولو لپاره چې 15 میاشتې په افغانستان کې له طالبانو سره بندي دی، د امریکا د هوډ یوه ازموینه وي چې په څه ډول په دې اړه له طالبانو سره خبرې مخته وړي. د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي او کله چې دوی غواړي له ټلیفونه کار واخلي نو مجبوریږي چې د غرونو سرونو ته وخیژي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو د کمزوري پوښښ څخه شکایت کوي. دا یاد ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي شبکې د دغه ولایت په یو شمېر لورو پرتو ولسوالیو کې کار نه کوي او هلته ځایي اوسیدونکي په عاجلو حالاتو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. محمد امین چې د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسیدونکي دي وایي چې د یادې ولسوالۍ په اکثرو سیمو کې مخابراتي شبکې په درست ډول کار نه کوي.
پایه خو بالکل کا ختم درسی دی کور خو یو پرګدا چې د دوه ځای نه وخته شي خط کور زیتی نور کې وي مشکلات هم زیاتی.
د یاد ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم د ورته ستوندو څخه سر ټکوي. لا جمله د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکو هم په خپل سیمه کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت څخه شکایت لري. دا دی ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي چې د یو ټلیفون لپاره 100 کیلومتره پلی مزل کوي او بیا ورسته ټلیفون کوي. د یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو وایي
د شبکو ستونزې دلته شته دي. کاملا په بعضو کلیو کې بیخي کار نه کو، په بعضو کلیو کې بیا کار کو نسپا کم نیمایی کار کو، کاملا کار یې درست نه ده.
په شبکو ستونزې خدا غدي چې موږ په ځای کې تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیش نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتان کار وکړو یا مثلا موبایل کار
وکړو. موږ امارات نه ده غوښتنه لرو چې پرې جدال کوشش وکړو چې د عامو خلکو ستونزې راپکو.
د دې ترڅنګ د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا هم له ورته ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر بیا د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
هیڅ یو شبکه هم دلته کار نه کوي. د شپې د مریض هم لاسرسی هم نه کېږي تلیفون ته، چې موټر پرې وغواړو یا بده څه هغسې، او ډېر لرې لرې جای ته ځو بیا یا یو جای تلیفون کار کوي جګ جامې کوي ډېر کم هغه.
بلخوا د میدان ورده ګولایت د مخابراتو ریاست مسولین هم د خلګو ستونزې منی خوای د خلګو د دغه ستونزو د رسیدګي په پاره اوس هڅې پیل کړې دي. د یاد ولایت د مخابراتو رئیس مولوی نوراغا وایي چې د دغه ولایت لپاره لاس مخابراتي پایه منظور سوي دي چې دوی به یې په هغه سیمو کې ځای پر ځای کړي کوم چې ورته ډېره اړتیا ده.
چې دا به هغو ولسوالیو ته هغو ساحو ته ځي چې هغه کې بیخي خدمات نشته او خدمات به هغلته وړاندې کوي چې په دې هغه کې د میرداد و چکو جغتو سیدآبادو جلریزو همداسې بیسودین ټول ولسوالۍ به انشاءالله تر پوښښ لاندې ونیسي. نو یوولس دنې پوهې دي تر ډېره حده په دې ولایت دغه مشکلات پکې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګو ولایت کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ فعالیت څخه شکایت لري، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک هم د مخابراتي شبکو څخه ورته شکایت لري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې د دې وزارت لخوا د قوشتېپې د کانال په اوږدو کې ځمکې ویشل کېږي. دې وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه خبرونه جعلي او بې بنسټه بللي، او په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د صادر شوي فرمان پر استناد وایي چې هیڅ شخص یا اداره د امیر المؤمنین له فرمان پرته د قوشتېپې کانال په خواشا کې د ځمکو د کارولو، ویشلو او پیر او پلور حق نه لري. د متحده عربی اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبی د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې کابل ته خپل الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې یعنی نن بیرته پیل کړي، او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبی د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت د یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالۍ د ناوړه پایلو خبره کوي. ملګرو ملتونو اوس د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې په لوی روغتون د اسرائیل د هجوم په وړاندې خبرداری ورکړی. د راپورونو له مخې د اسرائیل پوځ نن سهار د الشفا پر روغتون کې عملیات پیل کړل. سخت دریز اسرائیل ویلي چې سخت دریز حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، له دغه روغتون څخه د قوماندې د اصلي مرکز په توګه کار اخلي. د راپورونو له مخې د غزې په زرګونو اوسېدونکو له جګړو دغه روغتون ته پناه وروړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفس نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې خلیچ د اسرائیل له هجوم وروسته باید د نوي زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او د ولسي وګړو خوندیتوب ته ډیر پام وشي. د مصر امنیتي چارواکي وایي د غزې ترانګې ته له هغه مهال راهیسې چې اسرائیل سیمه بشپړه کلا بنده کړې د تیلو لومړني ټانکرونه د رفح له پولې ننوتې دي. اسرائیل په غزه کې چې سخت دریځ حماس ډله پرې واکمنه ده، د حماس په وړاندې جګړه وروسته له هغې پیل کړې چې دې ډلې د اکتوبر په 1مه د اسرائیل په جنوبي خارګوټو برید وکړ. 1200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور له ځان سره یرغمل کړل. د اکتوبر له 1مې راهیسې له مصر څخه غزې ته محدود بشري مرستې ننوتې، خو اسرائیل تر اوسه سیمې ته د تیلو د رسیدو مخه نیولې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هند او نیوزیلند ترمنځ نیمه پای لوبه روانه ده. تر اوسه هند توپوهنه کوي. د دو لوبغاړو په سوځېدو یې په 26مه اور کې تر اوسه 353 منډې کړې دي. د هند لوبغاړي ویرات کوهلی په 112 منډو وسوځېد. کوهلی له دې سلیزې سره په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې په یو ورځنیو لوبو کې 50 سلیزې پوره شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه کول به هغوی نور هم بې وزله کړي.
سالای سابق تیجا کش میگیریم وزی فعیلی گرفته نتونستیم
خو خواه مکوک نکرل و گتا موزنیوان خستلا پا کال که بمو یولا دوالا که پنزو زرت اللاسه کولی
ده زرات لیو کارپو محمد ایوب رفیقی سر مرکه لرو
ده تریاکو کش، تریاکو تولید، پیسه د افغانستان د خلکو د افغانستان د زارینو په ګټه نو کدا په ګټه وای د افغانستان د زارینو په ژوند کې به مثبت تغییر راوستلی وای
د ثناء الله په نوم یو معتاد وای چې پلار مې د احتیاط له امله واده نه راته کوي
زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مورانی کړې وې دغه د تیرانو بارډر کور کې پراته و کنه نو بس دغه به ما یو دانه ایستلو کور نه بس خرڅولو به مې کنه بیا وتلم جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله
او دا پروگرام پا پاکی و پزل پور دراما لرو
نسلیم آدم دا جوان دوازان یرمان دی او کاش که می اکرم زویم را سروائی پینزا کالا کیجه چه دستا چوتا می راسا چلا سوید نبو ازم چه مر بویم که جوان دایی
اوز پروانه پا یو راپور پیل کهو ملگری ملتو نوایی که په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي په دې هیواد کې به بزګر نور هم بېوزله شي دا سازمان وایي چې په افغانستان کې پر اوسه کال بزګرو د کوکنارو له کښت څخه یو میلیارد او درې سوه میلیونه ډالر ترلاسه کړي وه خو په روان میلادي کال کې دا ګټه سلو میلیونو ډالرو ته راټیټه شوې ده بزګران هم شکایت کوي چې د کوکنارو د منع کولو یو کال تیر شوی خو تر اوسه له دوی سره مرستې نه دي شوې دوی د طالبانو له حکومت او نړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د مرستې وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
هغه سروې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمکۍ د تصویرونو په مرسته سوی ښیي چې پروسه کال په 2,200 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوی وه خو په روان میلادي کال کې دا کښت یوازې 1,300 هکټار شول سوی دی که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له نږدې څخه وڅاري خو د دې سازمان له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په کتو سره ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 323 ټنه تاریخ تولید سوي دي حال دا چې تیر میلادي کال په دې هیواد کې 6,200 ټنه تاریخ تولید سوي وه ملګري ملتونه که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو هرکلی کوي خو دا هم وایي چې په دې کار سره ډېر ځان بزګرو ته اوښتي او د بدیل معیشت د نشتوالي په صورت کې به په افغانستان کې بېوزلي نوره هم ډېره سي د غور ولایت یو بزګر عبدالله وایي چې د کوکنارو تر منع کولو وروسته بل کښت ته مخه کړې خو د ښو حاصلاتو لپاره مرستو ته اړتیا لري
پخوا مو کوکنار کرل خو ګټه مو ځینې وانخیستله په کال کې به مو 1,250,000 ترلاسه کولې خو سږ کال مو پټاټې کرلې دي که څه هم ستونزه لري خو د کوکنارو په پرتله ښه کښتی خدای ته امید شته چې ګټه به ولري که اسلامي امارات هم مرسته وکړي کیمیاوي سره او نورې مرستې راسره وکړي موږ بزګران به په کار لاس پورې کړو
د کندهار د میوند ولسوالۍ مزکوال محمد شریف زهیر وایي چې خلک له مجبوری کوکنار کری ځکه د کښت لپاره کافی اوبه نسته او د طالبانو د حکومت لخوا هم د دوی د نورو زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نه دی موندل سوی
د کوکنار پر کم باندې اکثره کښتونه اقتصادي نه دي خو بیا هم که چیرې دولت همکاري وکړي یا نړیوال خیریه موسسات مرستې وکړي خپل تخمونه په بخش کې د اوبو د کانالونو چې دغه ولسوالۍ او نورو ساحو ته د اوبو کانالونه جوړ کړي اصلاح شوي تخمونه زراعتي درمل ورکړي حاصلات بازار موندنه وکړي ځکه اکثره وخت حاصلات ورسیږي په نیم قیمت یا په تاوان باندې خرڅوي په دغه بخشو کې که چیرې کومک وکړي بیا کوکنار ته هیڅ وخت ضرورت پیدا کېږي نه او نه خلک هم خپله کوکنار کوي
ملګری ملتونه ادعا کوي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان بزګرو د کوکنارو د کښت د لارې په کال کې 1,360,000,000 ګټه کوله او سږ کال یې یوازې 110,000,000 ګټلي دي خو له نشي موادو سره د مبارزې تاجرګران بیا وایي چې له نشي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو ډېره برخه د قاچاق کوونکو او مافیایي ډلو جیبونو ته ځي له همدې امله په تیرو 20 کالو کې د میلیارډونو ډالرو د افغانستان د بزګرو په اقتصادي وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راوستلی له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د ملګرو ملتونو لخوا د بدیل معیشت لاره هم ګټوره نه بولي دی وایي چې د بزګرو په ګډون د ټولو افغانانو د اقتصادي وضعیت د ودې لپاره متوازن اقتصادي انکشاف ته اړتیا ده
یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت.
ده هغه بزګر ته امتیاز ورکول دي چې کوکنار کوي. زما په آن باید بدلی معیشت ټولو بزګر او د افغانستان د ټولو ولایتونو بزګر ته ورکړل شي. هغه کوکنار کوي او کوي نه کوي ځکه د افغانستان ټول بزګران بې وزه او مجبور دي. د بدلی معیشت لوم څخه تیر شي او پر ځای دي د ټولو افغانانو لپاره متوازن انکشاف ته پام وشي. په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي او کنه کرل کیږي باید هلته پاملرنه وشي.
کشت میشه در جایی که کشت نمیشه بر آنها باید رسیدگی شه.
د طالبان حکومت سشکار پر مړی میاشتو کې ملګری ملتونو ته اجازه ورنکړه چې د کوکنارو د کښت حضور سروي وکړي. له همدې امله د سازمان د یو برتانوي موسسې په تخنیکی همکاري سیټلایټ په وسیله سروي وکړه. که څه هم د طالبان حکومت سشکار پر مړی میاشتو کې اعلان وکړ چې د 2 میلیون افغانۍ په لګښت به د کوکنارو د کښت سروي وکړي، خو تر دې مهاله د دې سروي پایلې نه دي خبرې شوي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو په جو پوری په 2 شپږنیمه منځنۍ چپو باندې واوري. ملګرو ملتونو ادعا کړي چې په وروستیو کلونو کې افغانانو د نشي موادو لاري تر 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو سخت کل دا ګټه یوازې 100 میلیونه ډالر وه. موږ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د افغانستان ډیری بزګران د کوکنارو کښت مجبور دي، نو په داسې حالاتو کې به د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول څومره دوام وکړي؟
د طالبانو دغه حکم چې د مواد مخدر کښت په افغانستان کې منع دی، پر دغه حکم پاتیش یوه موضوع خدا ده چې موږ د طالبانو د اول دورې څخه هم د په یادي او موږ دا تجربه کړي دي چې دوی یو حکم کړي، د دوی حکم په ټول افغانستان کې قابل د تطبیق دی. کدا سپیش یی چې نور عوامل موجود دي چې بین المللي د سکاوي د خپل ډیر لوی ګټ په خاطر باندې دوی مجبور کې ودی کارته، هغه د استخباراتي لوبي په هغه باندې موږ نه پیژو. خو دا ډیر ښه اقدام دی، دا کار به دغه سوسی او د حکم په تطبیق سي. زه فکر نه کوم چې دوی د دې حکم د اخیستو لپاره شاته ولاړ شي او دا حکم دی بته مغو کې.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یاد کړی چې افغانانو په تیرو کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو له تولیده میلیاردونه ډالر ګټل. دا د څونه سمه ده که داسې ونو، ولې په کلو کې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر نه دی کړی؟
دا اداره د ملل متحد راپور څنګه سمونه لري او دا هیڅوک نه مني. دا اداره ولې واقعیت دا دی چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت په اوج کې چې 15,000 ټنه 14,000 ټنه تولید په افغانستان کې دی، د ملل متحد احصایې د رویې څخه هیڅ وخت دوی مجموعي قیمت د دې تولید دوی نه دی ذکر کړی چې د تولید قیمت په جهان کې دوغونه دی. خو موږ د احصایې د رویې څخه دا ویلای شو چې مجموعي قیمت د مواد مخدره د تولید 1.2% په افغانستان کې پاتې کېدی، چې هغه 2.3 میلیارد ډالر کېدل. او دا 2.3 میلیارد ډالر په افغانستان کې یوازې د بزګرو او د زمیندارانو ونډه نه وه، په دې کې داخلي ترانسپورت یې غټه ونډه درلودله، په دې کې فاسد چارواکو چې تقریبا ټوله یوه په دې کې ونډه درلودله، یو لږ فیصدي د دې بزګرو زمیندارانو ته پاتې کېدله. چې هغه که موږ تقسیم کړو افغانستان پر جغرافیه او پر زارینو پر نفوس، چې تقریبا 80% مستقیم غیر مستقیم د افغانستان خلک د زراعت څخه ګټه پورته کوي یا ژوند یې تړلې ده، هغه سره دا ډېر ناچیزه پیسه ده. یعنی زه په ډېر جرأت سره وایم سم چې د افغانستان بزګرو خلکو ته د 1.5 میلیارد ډالر برابر پیسې نه پاتې کېده. او دا 1.5% یا 1% د مجموعي قیمت د مواد مخدرو چې نورې بین المللي مافیا او نور کسانو په هغه کې لاس لري او درلود. د تریاکو کښت، تریاکو تولید پیسې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د زارعینو په ګټه نه، که دا په ګټه وای د افغانستان د زارعینو په ژوند کې به یو مثبت تغییر راوستلی وای. نه یوازې دا چې د افغانستان د زارعینو په ژوند کې مثبت تغییر نه راوستلی، بلکې ډېر منفي تاثیرات یې درلودلي دي. په دې خاطر باندې چې یو د تریاکو قیمت ډېر ښه و، په افغانستان کې د تریاکو د تولید مرکزونه یا قندهار و یا هلمند و یا فراه، په دې غټو مرکزو کې یو کیلو تریاک په حدود کې د $500 خرڅېدل او بین المللي نرخ ته چې وګورو د دې ګټه نورو کسانو وړله او افغانستان کې د دومره تریاکو د پیسو د اعظم ګنجایش هم نه و چې دومره ډېرې پیسې اعظم کې دا په $100 میلیارډ کېږي.
ملګرو ملتونو په خپل راپور کې خبرداري ورکړی چې د کوکنارو د نکر د دوام په صورت کې لدی وضعیت تر ټولو ډیر بزګران متضرر کیږي. نو دوی خو د وضعیت د ښه کېدو لپاره بدیل معیشت پروګرام پیشنهاد کړی، اوس خو له افغانستان سره د دنیا مرستې هم کمی شوي. نو د بدیل معیشت پروګرام څونه عملی دی ستاسو په نظر؟
زه دا ویلی سم چې د تریاکو کرل په افغانستان کې د دوی په تشویق سوي دي او دا هیڅ نوه ګټه د افغانستان د بزګرو یا د زارعینو په ژوند کې هیڅ نوه ګټه نه درلوده او زموږ د انانوي کښت څخه زموږ مسیر راواړه. زموږ تقریبا 80% مجموعي نفوس مستقیم یا غیر مستقیم د زراعت سره تړلی. څو شی ډېر مهم دي په افغانستان کې د زراعت لپاره. اول امنیت ډېر سخت مهم دی چې موږ په تیرو شلو کالو کې امنیت ته درلودی. دوهم د اوبو مسله ده، زمیندار چې د اوبو مسله متاسفانه د دوی په موجودیت کې ډېر تخریب زموږ پر ولو باندې ابتدایي شکل چې موږ د بیانی نظام درلودی هغه د دوی ټانکه او دوی د بمباري نه تخریب کړی. زموږ عنانوي شکل د اشر چې بزګرو کارونه کول د اوبو لپاره هغه را محوه کړی. دریم د تخمو مسله ده چې سالم تخمونه معرفي سي. دوی یوازنی سالم تخمونه چې معرفي کړل د تریاکو تخمونه یې معرفي کړل. موږ د یو کښت پر ځای باندې موږ درې کښت درلودل، حتی په بعضو ساحو کې مسلور کښت درلودل کار دا هیڅ وخت په سابقه په افغانستان په تاریخ کې نه درلودل. او دا تخمونه موږ قطر نه پیژندل چې دا تخمونه څنګه تخمونه دي چې په درې میاشتې او دوه نیم میاشت کې دوی اثر ورکوو. څلورمه موضوع د کښت سره ده، د کولی کیمیاوي د نورو مرستو دي چې دوی څنګه وکولی سي د دواوو د مرضو مخه ونیسي، د آفتو مخه ونیسي. نو کدای دا کیږي چې د مواد مخدرو کښت په افغانستان کې د بزګرو په نفع و دا خبره زره ده هیڅ وخت یې په نفع نه و. او موږ ډېر خوشحاله یو چې طالبانو دا تصمیم بالاخره ونیوي چې د کښت منځه یوسي یا یې منع کړي. خو د بدیل معیشت موضوع چې په افغانستان کې راپورته کوي، د بدیل معیشت موضوع په هغه وخت کې هم ډېر ناکاره یو پروسه وه. دوی په $1,000,000 په $100,000,000 په $1,000,000 مصرف کړل صرف د دې په خاطر باندې چې دوی پروژه جوړه کړي دا پیسې را وباسي او دنیا ته یې ښکاره کړي چې دا پیسې مصرف شوي دي په دغه لاره کې. زه په ډېر جرأت سره ویلی سم چې حد اقل 90% پورته دوی په خپلو جیبو کې صرف کړل او ډېر کمه فیصدي چې راغله هغه په ډېر ناقص پروژو باندې مصرف شوې. یو پروژه یې مثلا چې دوی په $100,000,000 په مصرف کړل هغه دا ده قطري نظام د بیاري چې هغه موږ د منطقې د جغرافیې او د اقلیم سره قطن سر نه خوري. یو باغ د خندار په جغرافیه کې نه ویني چې دا په سوو او حتی په زرو باغونه جوړ شول چې دا دغه سدي مستفید سوي یا اوستیم پاتې د اقلیم جوړ نه وي و دغه سیستم. داسې ډېرې پروژې را دي چې ناقصه پروژې وي. لنډمهاله وي چې فقط دوی وکولی سي هغه یو کال خپلې پیسې را وباسي او سره غلای کړي. نو د بدیل معیشت موضوع چې دوی یادوي په هر شکل باندې یادوي. اولین کار چې دوی اوس کولی سي هغه داری چې دوی د بیارۍ نظام را جوړ کړي. که بیرته زموږ عنانوي ولېره اماري که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده، دوی کولی شي پر تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان او کیمیاوي کود په ارتباط د دواوو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ په رسمیت نه پېژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نشي کېدلی عملي اوسي، قطعاً کېدلی سي، په ډېرو ساحو کې کېدلی سي، تر هر وخت اوس ښه کېدلی سي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو سره.
رفیقی صاحب، یو برداشت دا هم دی چې طالبان د کوکنارو په مسله کې سیاسي برخورد کوي او غواړي په بدل کې له دنیا امتیاز واخلي. اوس خو موږ په افغانستان کې میلیونونه معتادین لرو، نو د نشه یي موادو له مسلې سره سیاسي چلن څونه په خپل د افغانانو په زیان دی ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دنیا سیاسي چلن سره کینه نه ده، دا چې طالبان د دوی سره سیاسي چلن کوي. دنیا په دې کې میلیارډونه ډالر ګټي. دنیا غواړي چې طالبان د دوی سره سیاسي چلند وکړي، خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. طالبان که غواړي د تریاکو مقابل کې د نکښ په مقابل کې دنیا سره کومکونه وغواړي، دا خو ډېر ښه خبره ده چې غواړي. دنیا نړۍ وی چې د تریاکو مسله په افغانستان کې زموږ د ولسو د پاره تاوان کوي، دا خو دوی په ګټه چې طالبان دا کار کوي. د دوی د راپورو پر اساس باندې چې د افغانستان کې د تریاکو کښت د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیرات کړي، نو دا کار چې کړي خو د خپل ولس په تاوان کار کړي دی او سس په ګټه یې کار کړي، نو دوی باید سیاسي برخورد وکړي. خو زه فکر کوم چې دا خبره برعکس ده. دنیا د افغانستان د تریاکو د مواد مخدرو په مسله کې ډېر غټې ګټې په ډېر جنګونه تمویلېدل او تمویلېږي.
نو په دې خاطر باندې دوی چې برخورد کړي د افغانستان د تریاکو مسله کې نه د افغانستان حکومت یا طالبان.
په مرکه کې مو اوریدل چې د کرهنې کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو د ادعا برعکس د نشه یي موادو پیسې بزګرو ته نه بلکې بهرنیو مافیایي ډلو ته ځي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادواد د تاریخ را کزای چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي سناولا څلور کاله نشه کړې ده. د پلومړیو کې چرس کول خو وروسته د نااهلو انډیوالانو له لاسه په هیروینو او ښیښې معتاد شو. سناولا د فلزکاری تکړه استاد دی خو اوس کار نشي کولای او په یو دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې له کوره مې غلاوې کولې او په دې ډول مې د نشې لګښت پوره کاوه. دا چې سناولا د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
تر لسم صنف پورې مکتب ویلو بعد د لسم صرف نه کورنۍ مشکلات شو، د هغې د وجې نه لاړم وظیفې ته، وظیفه مې واخیسته. په دې دوه کالو کې زه وظیفه کې معتاد نه شومه، خو چې کله کلي ته ولس ته رالم نو بس معتاد شومه. په اوله کې غټه نشه ما نه کوله هېڅ، زه به ورسره کېناستم ما به نه وهل، خو یو وخت کې داسې وخت رالو چې بس کېناسته ورسره که نه بوی براوانی و لگیدو بس چا شیشه و حلو چا پودر و حلو بس زم ور سر پکرال ما موتاد شم. در دری سالور کالا کیگی چی موتاد شوه ما شیشه می وحلی ده، چرس می وحلی ده، تاریاک می وحلی ده، نو غلاگانی بم کولی کنه بیاده بیدی مافی بس ده کورم چی رشته خبره کنه غلا بکولا بس یو یگان وسپنه و چی و گادر و یو تیر با وقا بم ویستولو بس خرس بم کو یگان ده کار شه با وقا بم کور نویستو بس زمونږ یو درې څلور کوټې وې هغه مرانې کړې وې دغې دا تیران او ګاډرې کور کې پراته وو که نه نو بس دغه به ما یو یو دانه ایستلو کور نه و بس خرڅولو به مې که نه بیا به تلمه جلال آباد ته میشه به مې ځان ته راوړله. نو یو وخت کې مې پلار راباندې پوه شو چې ویل چې دا خو تسې کار کوي وی وهلم کور نه ویستم. بیا یو دوه درې ورځې کور نه بارومه چې بیرته رالم پلار ته وایم پلاره بیرون خو وخت نه تیریږي که نه داسې وکړه ما ته پیسې راکړه چې زه بیرته لاړ شم خپلې وظیفې ته. چې یو وخت کې مې ولیدل وظیفې ته تګم خوند یې رانه کړو بیرته مې وظیفه هم خوشې کړه بیا کور ته رالم. بیا څه وخت کې دلته زما یو ورور دی فلزکار دی همدلته بیا ورور سره بهیم دوه کاله مې دلته کار وکړو کار کې وم ډېر ښه شوی یم کار مې کولو استاد هم شوم فکې فلزکار شوم پنځه زره روپۍ معاش مې اغوستلو چې کله زما معاش په جګېدو شو بس زه محتاج شوم که نه چې محتاج شوم هغوی راباندې پوه شولو ما ته وایي ته محتاج شوی بیا یې راوستم دلته یې بستر کړم. تقریبا په هغې وخت کې ما دلته دوه وی ورځې تېرې کړې وې که نه زما په وجود کې زما د نشې بیا زیاتره په دې اعصابو باندې بوج راولي که نه څه وخت کې زه به کور نه ډېر وتم که نه کور کې به مې زړه تنګېدلو بس چرس به مې وهل بیرون به ناستم څه وخت کې ماسپښین کې کور نه وتمه بس یو ترم یو ورور مې دا راسره شله شو چې مه وځه کور نه زه وم سره شله شوم. خاطره بده دا وه چې بس یو بل سره م لاس واچولو جنګ م وکړو هغوی په ما ګزارونه وکړل ما په هغوی باندې یو بل م سره ووهل راووهل که مې نشه نه کولی کېدی شي اوس مې واده کړی وای بچی مې وای جن مې جوړ وای په هغې وخت کې خدای دې وبخې د ټول مردگان سره مور مې وفات شو پلار مې بل واده وکړ. پلار مې ته ویل که تا نشه نه کولی ما به تا ته واده کړی زه پلار مشر زوی یم که نه پنځه ورونه یو ټولو کې مشر زه یم نو ما نشه کوله پلار مې ما ته واده ونه کړو خپل ځان ته وکړو.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا مخور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خوس خبر نه خم خم مارم
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې هغه خلک چې د یو څو پیسو ګټلو لپاره نور خلک له ناوړه حالت سره مخامخ کوي، کله کله دوی خپل او د دوی کورنۍ هم د خپل ناوړه عمل قرباني کیږي، چې یوه بیلګه به یې په دې ډرامه کې واورو.
وړی خو په خیر سره سوال اوس به نه دادم یار ور واچوم ته دې ژه
خزي او خزي چیری
دا دې د سپاش پر خانه کې یم. څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک مبارک.
د چی شي مبارکي راکوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
سړی په دا بکس کې چی شي؟
ټوله خبره په همدا بکس کې ده. پیسې دي پیسې.
چی شي پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ها دا دې وګوره.
او سړی دا دومره پیسې دې له کومه کړې؟
دا مې د خپل ځمکې تریاک خرڅ کړل.
شه تریاک دې خرڅ کړل؟
او
مړ بوی او که ژوندی
خبر پریک دا. هغام که خدای کول پیدا بسی، اوس باید سالیم دو واده غم وخرو. تو اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پریک دا.
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هیڅ پام نشته.
خزی خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم؟ په ژړا خو نه پیدا کیږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوا. بس نه نور مژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو، او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مخ رانی ول خیره سره، اوس نو راځه چې کالی رانیسو.
چیرې به رانیسو؟
ځای نږدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو.
سمه ده، درځه.
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو، وګور هر ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښې کړه نو.
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي. دا دې د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته. دا پوډري دی، په پوډري به زړه نه سوځي.
پوډري دی که هر څوک دی، بېچاره وږی دی. ته ودرېږه، زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه. دادی واخله بچیه، واخ
مورکه یو خورده دی دنزده هاگه ارمان پوراکه.
سره تا دیالک تاو کنه، بیخید اکرم خونده نده.
اکرم؟ نه نه، دا با اکرم نوی.
وی دا خو اکرم دی، خبر اکرم دی. وی قربان جسم ات چیری ویسای مور دستا بلا واخ دی.
دا ټول اسما ګناه
سې دی وامه ما دا څه دل باندې سې دی خدای او قربان دي سم تا کاږي چې څنګه چوک چوک دې سوې چان
دا ټول اسما ګناه دا ځکه چې ما کو ګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول په پیسې به ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل املا په خپل ما تکړه
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان